سلامونه ورځ په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. په موقعي د دې ساعت خبرونو ته د اسلامي دولت خراسان څنګ یاده ایشه د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګ بهر د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری اژانس د دایشت وی اعلامیه په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خبره شوې وه راپور ورکړی چې ځانمرګې برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څنګ بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنیه قومندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې ونور کسان ټپیان شوي دي. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څنګ لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغې درویشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په شپږمه اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بې بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کلونو وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشي کېدو په مناسبت بیان کیول چې دا د خوشحالی خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګه د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سې شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په انډروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګي او لویدیزي غاړې لسیمو څخه د فلسطینیانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر لمخې خاغلی ابو الغیز نن د سلواغې څلورویشتمه په دوبۍ کې د عربي لیگ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري ځکه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی کړی دی او د اوکراین پاوز وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د څو چاودنو غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ورلګېدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې 24مه د 2025 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شاملې وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته صحاکه ما په دې خبري ټولګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مارک فوګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کې او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته وروو. بس
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دې خبري ټولګې ته مو بیا هم زه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو وختونو ته زیان ورسوي. نړیوالې جنايي محکمې یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 16مه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرایلی هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د خزو د حقونو وی فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته ویل
نقش محکمې جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د خوځو د حقونو بل فعال راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوال ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درنیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات ککړ پر راپور کې
امکانات د افغانستان اصلا کې به مرزای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکې عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپله څو ځلې کابل ته ولاړم، هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړی شوم، د کیموتراپي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغي په اړه د عامه پوهاوي په حق لپاره وناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامه روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
وز هم ورسیدلې یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلای وکړ. امریکا د روسیې له خوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسه احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ترامپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 12مه وخت په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیه کې بندې دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ترامپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړ وی ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ترامپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ترامپ د ځانګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبرو شیل مې کې ویل چې ولسمشر ترامپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې به برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو د خپلو ستونزو په اړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لښکرګاه ښار کې ځانګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستانی غوښو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه او ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر موږ په بازار کې د شیو منډۍ یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یو لری پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی او وایي:
زده پارم دامی شاله درم پاسلی دو پاسلی می خیسی جب ستسن مش پیدا کردید و پر داغا درم پاسل که نمیسال دا درباسیم تاوان کردی مشکو ملکیان خالگی مانا دوغنی کاروبار نو پرا گلی زده زر و سلو لاس دوغنی کدار مارا ولی و پا دوغا کش دا یو دام پا داغا دی دا ودی شوی دا سلویش پوس ولی پا دی بین داغا پاد گرد سو چی بیاغا دوابی دا کندار تیم جنگون و داغا زر اتلا کټنانو کټنانو راتله چې هر کټن یو 5000 په نوښته وغو د مثال ته خپل غدي کټنان ولې د بستیا پرتی دي چې په غي لاج نه وسو 2000 2000 په شاخه هغه څه دي چې یو مخ ملدار شو موږ مې د وته وغوځول چې په معنا د ایوانانو خل له او بل کې وکړ مې خپل خپل ولې دالته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونو یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغه هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداری او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو ته خطر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنی قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دروشتمه نیټه د اطلاعاتو او کلتور ریاست کې په یو خبري ناسته کې وویل:
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې پاک سوه یو بیلابیل فضیه ثبت کړې دي. 204 نوي تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور 590 تنه، د قتل په تور 100 تنه، د قاچاق په تور 85 تنه، د بریکاري په تور 3 تنه، د رشوت په تور 2 تنه، د غصب په تور 14 تنه، د اختار په تور 11 تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور 35 تنه، د وهلو ټکولو په تور 115 تنه، د انسان تختونی په تور 11 تنه، د والدینو د شکایت په تور 33 تنه او 240 تنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورانو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامع وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل: د امنی قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
راپورونه مول ازادي رادیو نه اوریدل، مننه چې تر دې د ملمون سره یو وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میل مخ خبرونه لړو. خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته، د غواوري برتره ګرځو.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلې احترامات مقبول کړې. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډېر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر بدلته د حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هله دا داسې د خپله د خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي، بس خوشاله اوس.
سلام زه د کارکونکي مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات باز خلک نه غواړي د چونو مکتب، نو باز ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټول پختنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پښتانه وشي، بس اکثریت خلکو ته وایي خلاص شي. پیپی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو. دغه په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران یې، هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه شي، حالات به خراب شي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،